هيله
د خزو دید لوری.
سلامونه، ستړي مشي. زه فریده سیال مو د هیلی پودکاست وی بلې برخې ته هرکلی کوم. په وروستیو کې په افغانستان کې له زده کړې پاتې نجونې د کورنیو لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي، او د دغو نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا چې د پانتون محصله وه، له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري، او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلی دي.
هغه ورځ بیخي دقیق مې یاده، ځکه چې هغه داسې ورځ وه چې بیخي د مونږ تمه توقع نه وله په هغه ورځ داسې پیښه به کېږي. تقریبا داسې ماسپښین ټایم و، مونږ والا د پاتون جامې مې اغوستې وې چې ګورو د کابل د خاکي جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې مونږ ته خبر راورسېده چې خاکي جبار پوستې هغلته سقوط شوي دي، او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره د خاکي جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې ول، او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو مونږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه. نو مونږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا، ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده چې کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به حتما ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي، او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي، نه پوهنتونونو ته، نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل، کابل یې ونیولو، څه احساس درسره و، څه فکر درسره و؟ فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي، یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی؟ دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خوشحال دقسې ډېرې کمې ولې، یا حساب و، خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم، ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله، او جالبه پکې دا وه چې زه خپل تاریخ استاد وم، نو ما بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دسې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کولې، یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې، یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول، ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې هم پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه، نو په سولیز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول، او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به یې مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه، او جنګ له لارې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا هماغه طالبان دي، هماغه د پخوانۍ دورې.
نجلا جانې، دا راته ووایه، څه وخت وروسته، یعنی څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلان نه پرېښودلو، وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته، او مثلا څه زرتونه وایي که نه، نو په هغه حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مې نه ده یاد. هغه ورځ مونږ صنفیانو سره دومره پام اسلا پلک لکه موږ کې ونیول چې ته وایي چې کلونه مونږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا هم لږه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص وو، په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زموږ کومې ولې، اسه اندازه کمې شولې، خو نه خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې مونږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي، او یو کال وروسته بله خیر سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي.
کله مو په پوهنتون کې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو، ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي، بله ورځ به د پانتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا موږ ته هیلې استادانو ډېر راکولې، موږ سره به ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته به زموږ استادانو ډېر هیلې راکړل چې نار نه کېږي، مکتب هم خلاصېږي، دا دا واغه ده کنه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه و چې بس یو کال بعد بله خیر زموږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بیخي داسې ول چې موږ توقع نه وله بیخي سره، ځکه دوی چې راغلل پاتني ډول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم و نه پوهېږم. دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي، څه وضعیاتو سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده.
نجلا جانې په دې راته وایه، که مو وروسته چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازیګر مو ده وه، اول د چیرته دا مکتوب وکتلو، په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو، چا ته دې ویلې چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي، د هغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړ، زمونږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زمونږ امتحان و، نو دلته ټول ځایونو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي. نو موږ هغه امتحان کې درس مو ویل، بیخي هغه درس مو ګډوډ شو، آمادګي چې کومه موږ نیوله، نو هیڅ درس مو ونه ویل. بیا زمونږ پوهنتون رئیس خو هغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زمونږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سمستر زمونږ. نو بیا لاړو، خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو آمادګي ویلې وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زموږ ذهن بیخي په مکمل ډول داسې شوی و چې هېڅ درس آماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو، خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بیخي
دغه امتحان نه وروسته خدای پاماني د صنفیانو سره په یاد ده،
هماغه ورځ مو خدای پامانیانو وکړلې له هغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې اوم هم ژړل، راوتلو پوهنتون دروازې سره بیرون سرک سر موږ یو عکس هم واخیستو صنفیانو سره، یادګاري ما چې بیا خدای خبرې پوهنتون ته کله راځو ټول صنفیان، او هماغه داشه تقریبا د یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته موږ بیا لاړو نه.
نجلا جانې، په هغه ورځ چې کور ته راغلې او کور ته راننه شوې، فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپلې آیندې لپاره درلودلې، دا ورته د پای ټکی وروستۍ ورځې وه؟
موږ ته بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې موږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې دا وسې ده، او هسې ژمی راروان ده، بندېږي که نه، نو ژمی زموږ پوهنتونه اکثره رخصت به و، نو هیله راکول یو ساندو یو څو وخته پورې البته، خو ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نجلا، راځه چې د ښوونځي په اړه دې هم خبرې وکړو. ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وخت هم بېخي ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي، کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق خودونه، پوهېږم چې زموږ کلی و او کلي کې هم په دې شکل سره درس و چې په دې ډول که نه، نو داسې خاص درسونه هم نه و. خو خیر موږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک یو څو کتاب جوړولو کې دا مکتب شروع کړی و، اور سر کې نو هماغه یو څو پلاستیکي، البته یو څو کتابچې بول، یو څو پنسلونه بول په پلاستیکي به ځان سره ځغلول. نو پیله موږ سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کې، نو بیا له هغه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه رابهر شو، احمدشاه بابا به وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او له هغه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کې تکړه وې د 12 کالو کې؟
زما ساینسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیات او فزیک دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکښې ښې اخېستې.
او صنف کښې څومره نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم راتللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته د زموږ سلام وي، په یو سم کښې نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کښې نه پنځم شپږم نمبر ګټل، دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس ویلې کله چې مکتب کښې وې؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغې وختونو کښې موږ ماشومان ولو، او یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه، چې داسې یو هوایي غوندې دوره یې، نو ویلم څومره چې رقابت بیا پکښې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکښې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت و هم درسونه به مو ویل.
نجلا، عموما په ښوونځیو کښې دغه درېمو څلورمو تر اتم نهمه پورې منجونې دا کار کوي، پله د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره یې کراچۍ په سر ځان ته همچوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځانته بولانی را غواړي یا که مکتب نه راووزي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولانی خوري شور نه خود اخلي په دې کارونه کې کم یو کوه
د ډوډۍ هم شروع کړم ډېر کړی ډوډۍ په مړه هم شروع هلته بیا زیات صنفیانو مخونه بل لګوي خو نه غواړو شپږو نفر به سره یوځای شو کتاب هم کېښود کتابونه به هم شروع واچوله بیا به هم ډوډۍ ورسره خوړله
او په دې راته وایه مکتب کې ته جنګ کړی چا سره څوک دې وهلی چا وهلی
د هغه کارونه هغه کار ډېر کوي موږ یېژونه په کې کار نه کوو که نه خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي خو داسې وهلو والا به نه یې څه ووایم
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکړي یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړولی لکه زما نیا مړه شوې استاد ماته اجازه راکړي زه لاړه شم دا کار دې کړی
نه ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي زه به خپله په زوره مکتب ته تلم که کورنۍ به مې ویل چې مه ځه زه به تلم چاشونه غټ کار و کور به کار و یا به بل څه مشکل و یا ته ودونه به ول موږ به ودونه ته نه تللو خپل مکتب ته به تللو نو هغه باره کې بیخي هم نه ځکه چې موږ زما خپله ډېر زیات شوق ورسره وه په خپل شوق باندې مکتب ته تلم
مکتب کې د نقل کړی امتحان کې
یاره مکتب دورې نیول تر پوهنتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه
نشله جانې دغه یولسم او دولسم صنف چې وي په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي همغې رشتې ته بیا کامیابه شي
دا تقریبا زما نه مشر خور بله وله نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلاتو ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار موږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ بیا د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ حقوق او سیاسي علوم
نجله جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایا تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلې کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه
ورنه مې اصلا نه ځکه چې ما تقریبا د پانتون یو څو اونۍ تلی وم پانتون ته نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ خو زما مور دې ژوندۍ وي خدای دې خیر وسي بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پانتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپل رشته مې مخته یووړم
راځه د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړو کور کې څوک دې ډېر ملګری و خویندو کې ورونو کې مور پلار کې
مشر خور مې ډېر زیات ملګری و هر خبره دیغه ما سره زما ما مغص ما اندر شي په کوټه کې وکی نو سل نو مور مې باندې زم د خبرو په اورېدو بستړی سو پای تاسو نه ډېر غږیږي چې سنستړی کېږي
په څومره خبرې کولې دوم ډېرې
بس هغه د خپل سم خبرې کول ما د خپل سم خبرې کول مکتب نه مشر اخلو ام د سپانتون نه مشر اخلو بس ټول بس هغه په کیسې کول ما باندې کول د استادانو په اړه د صفیانو په اړه
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده او اوس یې طالبان دورې څخه اوس ګرځي ولا
چې ښه په خواله شي
ورشي
اها هغه چې ټولې خراب په خي فکر کوم ټول پکې ته بل دي چې وبو پکې عموما خلکو نه زیاتېږي خو نه پېږم چې تاسو کوم ډول ورشي خي په خواله شي دم پخته خي په خواله شي یا هغه صافي کړي خي په خواله شي
نه صاف کړي مې تر اوسه نه دي پخ کړي خو د پخې په خواله شم خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي بس خطر خیرات ودلي وله چې څومره اوبه باید واچي څومره اوبه باید ونه شي که نه نو هماغه طریقې په اساس زه مخته تلم نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله
نجله جانې د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وی هدف مې دا ده چې واده مو نه و کړی خویندو سره د کار تقسیم کړی و او څه د کور کې کول
هلته صرف جارو وه د جارو قسم درلوده نور خاص کار م نه کوو ځکه چې موږ زده کړې پوهنتون ته تللو نو زیات وخت به په همغه زده کړو کې بوخت وو پوهنتون درسونه سخت ول او بیا هر انسان چې لسر نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي، کنه نو هغه بیا ډېر زیات نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نورو سره اضافه مطالعات کوي. نو زیات وخت په همدغه کې مصروف.
د استادۍ په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې استادۍ مو هم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکوو، د استادۍ کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هېڅ نه هېرېږي؟
استادۍ تقریبا څلور پنځه کاله سم استادۍ مو کړله، او مختلف صنفونو ته، خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم سم پورې ما استادۍ کړې ده. خاطرې ټول کې د شاګردانو سره، اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات، څومره شوخ دي، څومره ورانکار اوسي، کنه نو اوس سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو هلته هلکانو، نو ما به چې کله دوی څه کارخانګي څه به یې نه وه راوړې، نو ما به دوی سزا ورکوله، زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول، نو هلکانو به ډېر زیاري کولې چې نه هغه دی زموږ ویښتان خرابېږي، اوسه خیر ده، اوسه خیر ده، ومې ووهه، پلاس ته مې ووهه، چې هر شي کوي ادارې ته مې بوزه، شکایت رانه کړو، خو ویښتانو سره مې کار مل، نو هغه ماته ډېر زیات جالي و چې هلکان په ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجلا جانې که دا راته ووایه، کله چې پوهنتون بند شو له هغې نه وروسته په کور کې دی، هغه وخت چې پوهنتون ته بتلې څه دې کول؟
د پوهنتون په دوره کې
کله چې پوهنتون بند شو، طالبان چې کله راغلل، پوهنتون چې بند شو، بیا چې په کور کې ناستېدلې، هغه د پوهنتون ټایم چې و، تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول؟
اکثره داسې و چې پوهنتون بند شو، خو موږ هیلې لاباندې نه ولې، او بیا مو هیله درلودې اوس اندازه، خپل کتابونه مطالعه مو کوله، زموږ د رشتې اړوند، نو زیات وخت دا کتابونه به مې لوستل پکې.
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کې خو تاسو خپله معلومات شته ده چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنې پنځلس کلنې، نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي، کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي، که نه نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغو واده په مقابل کې زموږ زده کړې ولې، نو زیات وخت مو بهانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې، او اته ما خو لا داسې ویل تر څو ماسټري ونه کړم، واده ماده نه شته، که نه کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه و چې زموږ دا بهانه مې راختمه کړله، تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو، او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و، چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي، دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخ ته یوسي، نو زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا څه شي کوم، احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نجلا جانې، زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه، هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا مو غواړې دا مو ورکړې، ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړې، یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟ د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه، ځینې هېوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې، دې نه خبره وي، معلومات درسره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره وار وخت په ارتباط کولو، مونږ ویلې توقع مو ډېره زیاته وه چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخري سمستر چې کوم دی دا آنلاین مخ ته یوسي، خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړ او د نورو هېوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجلا، که دا راته وایي، مخکې له واده نه په کور کې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کې،
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې، په کور کې ناسته وي، واده دې نه وکړی، روحي او رواني وضعیت دې څنګه وو؟
د زده کړو باره کې وو ډېر زیات، اکثر هم سوچ کوم چې دا به څنګه کېږي، دا به اسي کېږي، او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول، موږ اکثر استادانو نه به پوښتنې کړو، استادانو به بیا خندل چې تاسو دا لیسانس یو ځل خلاص کړئ بیا ماسټري خبرې کوو، خو هغه باره کې لږ یو ساعت زه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ، نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پار نه ګڼه، نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ ستونزه هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صرفیان نه دي احوال لري، هغوی څنګه دي؟ ایا هغوی ودونه کړي که نه؟ لام په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
ولا اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقش کېدلې ده. زمونږ د صنف لایق لایق جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه سم زمونږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې. بیخي ځینې هېوادونه تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خوا دېخوا لاړې.
نجلا
ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محرومه شوې د کورنۍ په خواخه باندې دې تاړ شو چې واده وکړي، انجونو ته دې توصیه څه ده؟ هغوی چې ستا په څیر باندې محرومې شوي دي، په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي، فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بل خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده، فرض ده. بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی، خو په افغانستان کې بیخي فرض ده، هم فرض عین کنه، به خاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخري شروع کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، د نجونو هغه ما درته ویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټول اوربنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو انجینر لپاره خاص خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته، نظر ټولنې ته. دلته اوس ما درته ویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خدای دې افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي، بعد له هغه که هغه واده هم کېسه مشکل نشته دی.
نجلا، اوس چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي؟ خلک وایي پاچاهي ده کنه. نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په هیڅ دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې پوهنتون مشروع شي، پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو کنه، نو ډېر زیات مشکله به وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، کلم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي؟ خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخري شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دوه کاله تقریبا اوسو پانتون په همدې حساب ونیسه. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پانتونونه خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بیرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړي.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو.
دا نجلا دا تاتونو هیلو پاړه مې د هغې له همصنفی او ملګري حسینی سره خبرې کړې دي.
اسلام زما تر ټولو ښه ملګری و، پوهنتون کې البته ټولو ملګري مې ښه و، ټولو سره مې اړیکه ښه وه. خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي، او نجلا یو شوختبه انجینۍ وه. شوختبه په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه واده به زوروله ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وخت چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجله هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دی، موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و، زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتونونه بند شول، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل، د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پیښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله. ډېر به مو شوق درلود لیک او لوست سره، ډېر مطالعې سره به مو شوق درلود، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارایه کوو او داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودله او هغومره چې غوښته لیواله وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپلو هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي، نو طبعا هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحال ده چې یو مور سوی خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دی درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو. نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو، هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي. یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لري پاتې یو، پوهنتون نه لري پاتې یو، او نه شو کولی خپل درسونه ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله و آرامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم د خبرونه تمو داسې او څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلمه نه ده انار ګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته، بیا دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلاً دغلته اوسېږم. یعنی ما تر 12 پورې مکتب ویلې ده او 4 کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر 12 پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پانتون می دا زمزم پانتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پانتون دلته ویل دی پکتیا کې او ما په پکتیا کې په سوار له سول سوالي کې مختلف کلی کومه خدمت کړې د خزل لپاره د ټلو دفتر سره وسم فعل وظیفه لرم
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زدکړې هلته کړې دي لوړې زدکړې مو هم هلته کړې دي دا په ګردیز کې وو ټول ک بنور زیو کې
دا ټول په ګردیز کې و یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و ډېر یو ښه دوره و پنتون مې دا اوس ویلې بعد لږ نه هغه ته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته کنه هغه یعنی ډېر دسپل وړه درجه معرفي کېده او پنتون مې د امارات اسلامي سره کله راغله په 2020 کال کې په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلې او دوه پاتې و یا دوه سمستر می پدغه اوس په امارات کې ویلې نو هغه تم لیک دي چې خو دي خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړ چې دوه سمستر وو یو او بدبختانه بدبختانه سه مایوس په دې سره اسنو ادم تر اوسه نه درخسته
ولی مو ډیر په ځان سره لوړ زده کړم خ کړل تاسو ویلې ډاکټر نجیب وخت کې
خو دي چې اوس افغانستان خلک خصوصا د خزینه طبقه په ډیر د اقتصادي مشکلات سره مخ وکنه ولی په دې چې موږ اقتصاد ضعیف وو او نو د کور شو نو څه کار کړی وای ما یو خوانو سره د جمهوریت په وخت کې د خپل دولت کې وظیفه لرله یعنی تاسو ته به تر معلومه ده سمخ یا کسان سره رشوت نه کولل غلا نه کول او د حق نه کولل یعنی د اوسای منصب ماش دی غیر د غرولی دومره ماش نه و دی غیر په ماش باندې موږ گزارانه سپوي ما وخت څه دولسم مخلص کړی او ما وخت څه وظیفه وکم یعنی وخت مې نسو پیدا کوي بیا په اخر کې تصمیم ونیو ورس اول کې خدای دولسم اسناس یار چلره لغه ډیر دي سي یعنی مخکو کنه دوی یار څو د احترام په سترګو ورته کتل چې دا دولسم پاس ده ورو 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 یعنی اول لسانس مو يم سبا چې کوه ار څو لسانس سوي باید ماستری ولري ډاکټرا ولري ما وخت څه باید پنتو وایم ولی په دې څه ځما قوی نه زه نور نشم کولای چې وظیفه وکم یعنی کنه سیدی څه وګورئ اسناد نه مغه تجربه کاری ډیر ښه ما تجربه زیاته ده او مګه اسناد مې نه وبیا ما دا اقدام وکم ما پنتو ویلې هغه پنتو مې شپږ سمستر هو ویل دوه سمستر پاتې شو لګړوډي وو ته اوس امارات سره غل بعد لګینې بیا پنتو نه شروع وس بیا کوشش مو څه دوه سمستر نور مو وایو نو اسناد تر اوسه نه درشه سی پنتو پلاس کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پونتون د وسم فعال د دلته مو کوم رښتا ولوسته
وسم فعال د
کوم رښتا
فعال د خو ما پاس فونه د کزینا ول لپاره نه دی فیم لپاره نه دی نارینه ول لپاره
اداره او ډیپلوماسي
اداره او ډیپلوماسي و
دا مخه کې د رښتا او ای اوس چې د کار کوي د رښې سره متړلې د کار مخته وړي والا
کوم سره بس تړلې دی او خو اس نه خو د اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه موږ خو ستلو سره سکار کوو کنه زه خپل د افلاق د فیمل د بخش افسر یم یعنی ټول خود کفایي پروژې د سمګه په ساحه کې پروژې تطبیقو د فزل لپاره سم مثلا کجې دغه پروژې نه برخمنې سي پزې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي سمګه مثلا شومره حق له شومره حقوق لرو موږ به څو سمګه په خپل پخو ودرې د پروژې سي د خود کفایي لپاره
د خې موضوع تاسو یادونه وکړه چې کلیوالي خزي څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهې چې حقونه څه دي دا یو جالب موضوع و د ورځې مخکې د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د خزو څنګ هم په خپل اکسپانه کې لاند لیکلي دي چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لري کلیوالي خزي په دې پوهې چې حقونه څه دي کوم حقونه څه دوی باید برخمنې ووسی
اوس خو سمو غو تاسو کلیوالي خزي خو سکه یو ماشوم په دې پیګه څه حق لرم کنه خزي خو بيګه ولی په دې اوس ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی ولی په دې سره خلکو رادیوګان یا وړي تلویزیونونه ویني او مثلا اوري کنه د جمهوریت کې څه بازي برنامه به مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د خزي ورځ به وو موږ به د هر ولسوالۍ نه خزي دعوت کولې دلته لوی تالار او موږ به خزي دعوت کولې خزي ته به توفیه ورکول مثلا خزي ته به مشه تاسو ته حق لري مثلا خواندم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنی هر څه په دې باندې پویو څه څه حق او حقوق لري خو بعد بختانه اوس زیاتره په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې د کوم حقوق اسلام مرکز دی غیر نه حنانات ډیر متبر کنه خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پیږي یعنی و ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مکار کړی کوي شو چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکونکو پاتې شوی یاست او تر ډیره مو آیا کاری چوکاټ کې د بې وزلو خزو سره مرسته کولی او که په ټوله کې د لریو کلیو او باندو له بې وزلو خلکو سره
په دغه سوالی په لره پرتو لسوالی کې ما د بې وزلو خزو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی 2000 نه راپو دی خو موږ دغه خزو سره د خزو سره موږ غواړو چې د خزو لاسنیوي وکړو د بې وزلو خزو د یتیمانو او د کونډو خزو لاسنیوي وکړو د باید وکړو په دغه 2000 نه راپو دی خو په د مختلفو ولسوالیو کې په کلي لرې کلي بندو کې موږ خزو ته د خزو لپاره فعالیتونه لرو د خزو لاسنیوي هم کړی
په کومو برخو کې مثلا کولی شو وای څه ډول لاسنیوی مو کړی دی په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه پکتیا خو یو خصوص لري خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې دغې یوه ښځه څه کونډه کېږي هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي کلاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا شته زردري مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی مثلا پسونه هم ورکړی دي چرګان هم ورکړی دي غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه ساتنه او روزنې په باره کښې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې خپل بچیان دې پې وساتې هغه باقي مانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت په حل کړي یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کښې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړي لوی او دفتر داسې تقریبا د 20 کاله کېږي چې دا فعالیتونه فعالیت جوړ کړی په پکتیا کې یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې کارونه یې وتړل شو خو ټیلو هغه پروژه ده که نه سې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده هغسې سروي کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري د خوړو په خوندیتوب کې د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم ولې په دې چې یوه ښځه په کور کښې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي د دې سره یو مرسته کېږي کومک کېږي دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري واړه یتیمان ورته پاتې دي بل طرف ته یې مخ نه اوړي نو مجبور شي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وسي او دغه کار باید ملاتړ وسي
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ هغه چې په کورنۍ کې اوسي خاوند لري نور کورنۍ نور غړي لري
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم دا ما عادت ته که نه څه تبعیض هېڅ خوند نه را کوي زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري خاوند هم لري مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله ماش یې اخیسته یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله کوم بل کار یې لرله اوس یو شی هم نه لري هغه هم نن ضرورت لري حکومت ته یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما هغه کسان خو چې پیسې یې لرله سرمایه یې لرله که نه هغه خو اوس وایي څه نهشته هسې نه یې لرله هغه بیخي په صفر کښې ضرب ده یعنې اوس په د اوس فعلي شرایطو کښې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري د ټولو اقتصاد صفر کښې ضرب ده ټول مرستې ته ضرورت لري کومک ته ضرورت لري لاسنیوی ته ضرورت لري قسم د داسې کسان دي چې 5 زمانې په کور کښې دي 6 زمانې په کور کښې دي بس عاید نه لري هغه کوم
که د تبعیض نه خبره تېره شي یو ده چې ډېر مستحق ده یو ده چې ډېر مستحق نه دی دغه توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاته مرسي ورسوي یا لمړی ټوک چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري پور کې بیوزل دي نارینه نه لري هغه ډیر مستحق په اول قدم کې باید یو غول استنیوي وسی دغه کسان سره باید مرسته وسی سره پور کې سرپرست نه لري او نانور د کور نه لري دغه سره باید په اول قدم کې مرسته وسی کومه وسی
دومره موده کې چې تاسو په تیر بیا د کلیوالو خزو لاسنیوي کړی دی بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم ما ته بېخي ژړا رسي یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه چې ما سره دې ټول شمیرې دي یعنی ټول ما ته د خور نه وایي تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو تحولات راغله بل یقینه چې موږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کې م کړی وو د هر څه پاتې سو ګډ ور سو کار کنه بیا کله چې موږ دوارې لاړو د یو نم نظارت کولو سه موږ دا سروې کړی وو د خلکو جای دي کنه دي چې موږ بیرته دوی سره څه تعهد کړی وو په هغه تعهد باندې عمل وکړو چې موږ بیرته دوی تلو دوی کورونه سروې کړل قسم ده کنه دا اره خزه به دیسه د خوشحالی نه ورته سپټه په لبزړل سوته خدا او مې بخې نه لرل څه تاسو بیا راځئ ته موږ پښتنه کوي یعنی دومره ښه خاطر موږ د دوی لرو یعنی بخې ټولې موږ د سیسو الګ خواندې مندي قسم داري وای په څنګه وکی پښتنه وکی څه اوس نه راځي اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي که څه ځان سي کنه اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي دومره صمیمي دي د خلک
ډیر ښه اغل زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې په لور کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پټری بیا د خزو لاس نیوي کوي مخکې تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وای چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړې دي یا کوي
ونه لري سبز د پلی کړې دي یو زوی مې د زمزم پانتونی ویلې دي سارون ولې او قزای ویلې بل زوی مې د غو پر دې دندانې ویلې او بل زوی مې ټول سم نه خلاص وي او کل پانتونی ویل ادبیات دري په دې ډیر مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه در یو دوه هفته کې چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ په دې ته ویزا لګیا غلط کار کوي نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي څه کار هم نه یو فامیل در پسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده په لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص وو یو کال پانتونی وویل چې دغه هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم یو کال پانتونی مو ویل بعد لږه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل څه ولو چې ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي نو دا څه داسې زده دي هغه دې مې له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پانتون ده د رڼا په نوم څه هغه قابلګي او نرسنګي ده بېرته مې په یقې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومي دي
دا یو لورکې خمه ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتو ژورنالیزم کې کامیاب شو او دا بل لورکې مې چې جامه درته وکړه سید ولسم نه فارغ دی د بس د نظامی د هغه سره علاقه لرله دی ویل چې هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بل برس مې ورته مال واجل کې ته هم دغلته سبت نام کوم ته هم دغه زمزم دی ویل چې زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زی بیا افسری وایم مال تاسو سره په صحبت
ان خپل خواخه ته د پریخي دي چې هرڅوک وایي په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځېدلې یاست او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوي په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي په تیر بیا به وزلو خزو او کندو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې ورستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوي؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا د دوی نه نظارت وکړو د دوی د کارونو نظارت وکړو دوی لیده نه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوي لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړې موږ د هغو نه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعا کمښت راغلی ولی په دې اوس ډېر موسسات کم شو کنه
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تیره بیا د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل مګه بالکل د په نظر کې نیولې ده. مګه ما ویل کنه چې مګه سروې کوو، مثلا یو چاته چې مګه باغ په نظر کې نیولې ده، مګه اته زو دی غیم څنګه اندازه کوو، سروې کوو، مګه یې ته دی غیم څنګه په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکه کمې دي، خلکو په لری پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه، مګه دا په نظر کې نیولې چې په غرنۍ مځکه کې کوم شی اثر ورکوي. مثلا الته چارمغز، الته زنغوزي دي، یعنی قیمتي میوه ده، مګه دی یو لپاره دی دغه هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولی په ټیلوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي، مګه د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړې دي، انجنیران وو تربیه کړې دي، بدلې غن ولسوالۍ ته وړې دي، په خلکو باندې توزیع کړې دي. یعنی تاسو باور وکړئ هغه چارمغز مګه په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړې دي، چې مګه اوس ورسره وي ګرو دي. هغه دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو پند لري د ټیلوغ ته توزیع کړې ده. چارمغز لري مثلا کومه مزګه سشګلی نه د مګه یغې ته په نظر کې نیولې دي، بادام او باغونه مرته جوړ کړې دي. مثلا سوق د سبزی لپاره مزګه لري، مګه خلکو ته سبزی ورکړي. مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچه خانگی سوی د یو لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي. په مختلفو بخشو کې مګه سروې کړې د خلکو نه ملي، مثلا ته کوم کار کوي سي، باغ غوړي، مداري غوړي، سبزیجات غوړي، هر څه چې دوی خپل تقاضا کړي دا مګه مرسته ورسره کړي.
ډیره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډیره زیاته تقاضا خود دوی صداده زنانه، خصوصا زنانه زیاتر د مالداری سره علاقه لري، مالداری سره او مرغداری سره د غو سره علاقه لري.
نتیجې مور کړي ده، مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي، ک فارمونه مور ته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم عام ور سره د مرسته کړي دي.
تاسو باور وکړئ نورې سبه موږ راتلونکي پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. ابل اورز کابل لای راغلی و دا بیسلان سروي او لای سروي کابل بیا سلار تاسو باور وکئ چې موږ دوه دوه میګ ورکړل، کنه وزي هغه دوه دوه میګ باندې سره متر جوړې کړی. بس هغه ته مصايبي مرسره وکړه، دوی ویل چې موږ مثلا کال کې دا میګ چې موږ تلنګي کې دوه بچی چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه چې موږ میګ سي غټ سي او نور بچی وزيږي او کنر وي موږ خرڅو، مثلا هغه پیسې باندې موږ خپل کور مشکلات په حل کوو. یعنی خلکو را متر جوړې کړی، مثلا دې دوه میګونه یاري ولاس میګي دولس میلې میګي اته میګي تر جوړې کړې دي. او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکئ چې هغه غوای که خرڅه کړې ده، یا مثلا وخت تیر شوی دی اوسې ساتلې ده، یا مثلا هغه غوای خرڅه کړې ده دیغه په ایواز باندې میګي اخیستې یغې دیغه نسودنی جوړې کړې دي. یعنی ډیره ګټوره وو دغه پارتي کې د مالداری پروژه ډیره ګټوره وو.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معاملات سره تر سره ولیدې، په تیر جمهوریت کې هم تاسو مخکې مو خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولې کوئ، چې وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې کار کړی دی، هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي، د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترنینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپل نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې سزت للی. مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې سما کار کول، جندر افسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند په کور کې دی، خپل لور ورکړی و، اته ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کې نه مال ولی د لور خو دې څه نه ده، څه د پلار نه دی، یا د ښځه په کور کې حق نه لري، دای مور دی، تا نه دی، دی حق دی، ته ولی دې سره تا ولی مشوره نه کوله، تا ولی د خپل لور نظر نه غوښته. یعنی تاسو باور وکئ دغه ښځه او میړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله، کنه صدا خپل منګل و اخیر ستللی و، منګل ته تللی و، ماته د منګل نه چارمغز راوړی و. یعنی تا د ترننګ په باره کې، یا تا د خبرو په باره کې، له برکت یې کور کې ډیر تغییرات راغلی، نو دا غیتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری په خوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلي دي په ټوله کې. کوای شي چې د راته وای چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی خزو چې هغه په کوم کارونه د باندې د کور سره رسول، آیا اوسې کولای شي سره ورسوي، او کچېره پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوی دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي. نور صاحب ګوره، دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده. نور خزی مثلا هغه مخکې سه مثلا خزی بتلې په یو پروګرام کې به ګډون کول، کار به کول، خپل وظیفه به سرته رسوله، اوس هغه نصیبه. یعنی د خزی حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت؟
په کلیو کې خو ولا مخکې خو اوس بیرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. مغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترېنینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا د تا حق داسې، مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنې مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی وو.
ستاسو تجربو ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟ نوري صاحب،
ما زه تاسو سره نظر یم، کنه د نارینه په فکر کې څه غلط را دي. دوی نارینه سره تاسو ورکړم ته فکر ده، کنه چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی، د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترېنینګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې مني،
همدا خبره مې کوله. هغه د لومړني انتخابات چې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تیرو هغو کې، نو د انتخاباتو سره دا موضوع ډېر راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګېږي، وایي چې شاته باید رایه ورکول شي، تر دې حده پورې حتی فرد نه شي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برا د سیناریونه، اوس اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخه به ویل سه، دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري. خود دویم ځل لپاره سه به یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزي په یو تاسو باور وکړي، سدي سه ځوي سه د لری پروتول سوال نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله، دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو. هغه یوانی مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس، مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی پارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې څه لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي؟ د سې لحظو سره مخامخ شوی یاس، یعنی خوږه خاطره د سې لري؟
فعلی شرایط کې په اوس د امارات کې سکل دوی راغلو پنتونونه په ښځو باندې بند شو، یعنی موږ ډېره مایوسه وو، کنه زموږ شخصي پنتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو.
دا خو ترخه خاطره ده.
څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ، که نه د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیری کوم، خوش بختانه چې تاسو پوهنتون بیرته شروع شو. یعنې ډېره خوشحالي ځای و، چې موږ یعنې امیدواري د موږ پیدا شو، خو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ، اسناد هم لا نه واخیستې، چې بیرته بندیز ولګېده، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره و.
بله بله، مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري، په تېره بیا هغه چې تاسو د فعالیت سره تړلی دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته او خصوصا د پکتیا خوندو ته سه موږ د هغوی ته کارونه کړی، خدمت هم کړی، د دوی د لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي، دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتر د بس وسي څو څه ښځه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو، نه نه نه، موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط کې چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرات وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرات او همت له لاسه ورنه کړي، بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي.
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما او تاسو د نورو بریلټوبونو هیله کوو په دې هیله چې هم دغه څه چې د بیوزلو خزو د کندو او روندو لاسنیوي مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي. و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.